د شپې نه به جه شو ازادي رادیو او ری پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام وستل لري کې دوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دا هېواد د متحدو ایالتونو لپاره د یوه دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. میلر دغه راز زیاته کړه چې د دې هېواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارز دافیر کرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پامر شامل خوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سیشن په یو اعلامیه کې وویل چې ټام وست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په اړه د موسکو د فارمټ په شپږم مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د دې سفر په اړه واضح دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاسو خبري آژانس سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخار ول قبل ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې ټاکل شوی بل سبا د جمعې پورس د اکتوبر په 4 نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د نوموړي په خبره داش په ګمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د ځانګړو ماموریتونو د جګپوړو چارواکو په کچه جوړیږي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاور به هم له ښاغلي متقی سره د موسکو او کابل ترمنځ د دوه اړخیزي همکاري پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن اسرائیل ته ګواښ وکړ چې کچېرې له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي اقدام سره به مخامخ شي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دا څرګندونې خبریالانو ته قطر ته د هغه د پلان شوي سفر د مخه وکړې. ایران تیره شپه پر اسرائیل شاوخوا 200 بلاستیک توغندي وتوغول، خو د اسرائیل پوځ وویل د ایران له لوري توغول شوي ټول 180 توغندي شنډ کړي دي. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې توغندیو د توغولو په پایله کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د هېواد پر جنوب د اسرائیلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي. د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښتو کې ښکېل شوي چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتي وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په جنوب کې د اسرائیل د سر د تېرې اونۍ له پراخو بریدونو او د بیروت په جنوبي څنډو کې له هوایي برید وروسته چې د حزب الله مشر حسن نصرالله پکې ووژل شو د لبنان په خاوره کې له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. حزب الله وویل چې له اسرائیلي سرتیرو سره یې چې مارون ال راس کلي ته ننوتي وو نښتې کړي دي. دې ډلې په یوه مخکیني بیان کې ویلي وو چې اسرائیلي ځواکونه چې هڅه کوله په شمال ختیځ کې وړاندې د العادیسه ان کلي ته ننوځي په شاتم به ویلي دي. د لبنان پوځ هم وویل چې اسرائیلي ځواکونه د لنډې مودې لپاره له هغې کرښې چې دواړه هېوادونه سره جلا کوي انتېری کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل د غزې په جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په 13 ساعتونو کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه پیل کړي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت د بندیزونو راپورونو یو شمېر خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي.
دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی.
نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې؟
د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې وسیږي اوله بېله شکه چې سوله ییزه دولت په عدم د تشدد خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله ازادي واخلي.
د نورستان د مرکز پارون او د کونړ د مرکز ترمنځ لوی لارې د رغولو چارې پیل شوي چې خلک پرې ډېر خوښ دي.
ولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بحث کې دی.
د کندهار اوسیدونکي بیا د لاؤډ سپیکرونو او بازارونو کې له شور او زوږ څخه شکایت کوي.
ازادي شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت بندیزونو راپورونه یو شمیر خبرالان او د خبرالان ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان خبرالان د ملاتړ سازمان تېره ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه بندیز غندلی او د مطبوعاتو د ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص بللی. یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې دغه اقدام په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا شوی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي پر ویډیو او عکس اخیستلو بندیز کولی شي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي او معلوماتو ته یې لاسرسی ستونزمن کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې دوه خبریالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
په ځینو ولایتونو کې د تصویر اخیستنې په برخه کې محدودیت رامنځته شوی دی. دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی، ځکه چې بې تصویر او بې انځور اخیستلو، ویډیو کولو، کلیپ اخیستلو څخه خبریال نشي کولی چې ریپورت جوړ کړي.
اجازه نه دادن به تصویر برداری
په تخار ولایت کې فلم نیولو ته اجازه نه ورکول د ټولو خبریالانو د اندېښنې لامل شوی او د خبریالانو ملاتړې کورنۍ او بهرنۍ بنسټونه باید په دې برخه کې په اسلامي امارت جدي فشار راولي.
د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو په دې وروستیو کې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالانو پر ویډیوي راپورونو بندیز لګولی. خو په تخار ولایت کې یو خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د استخباراتو اداره د خپل مشر د فرمان له مخې له خبري محفلونو څخه د عکس او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکوي. هغه دا وکړه چې له دوه ورځو را په دې خوا د ویډیو اخیستل منع شوي، ان د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریال ته هم د فلم نیولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبان حکومت د دغه اقدام لامل لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دوی د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي ویان سیف الاسلام خیبر نظر هم مخلو، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې او په دې اړه د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر د ترلاسه کولو لپاره هم د ازادي راډیو هڅو کومه پایله نه درلوده. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو هم په تخار ولایت کې د ویډیوي راپور جوړولو لپاره د طالبانو حکومت لخوا د عکس اخیستلو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا چې په ایران کې اوسېږي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
هر ورځ ګورو چې دوی بدلیږي او د بیان ازادي په بشپړ توګه له منځه وړي. نه غواړي د بیان د ازادي هیڅ څرک په افغانستان کې پاتې وي. که نن دې په تخار کې د ویډیو اخیستل بند کړي، سبا به په کابل، بلخ، هرات او نورو ټولو ولایتونو کې هم پرې بندیز ولګوي چې دا د اندېښنې وړ مسأله ده.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د دې اقدام په غندلو سره ویلي چې دا د مطبوعاتو ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو دنده ولس ته د حقایقو رسول دي، خو د دغه سازمان په ټکو پر خبریالانو د دې بندیزونو لګول یوازې د معلوماتو او ټولنیزو ستونزو پټول دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم دراز له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره دې دا بندیز لرې کړي او خبریالانو ته د دندو د ترسره کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فراهی د وږي په 28مه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د سیاسي خپرونو په ژوندۍ بڼه خپرول هم منع کړي. طالبانو تر دې وړاندې د هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پر خبریالانو ورته بندیزونه لګولي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د اکتوبر 2مه د ادم تشدد نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال د جون په 15مه د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د ادم تشدد د ورځ په توګه نومولې ده. د عدم تشدد د مفکورې لارویان وایي چې د هرې ورځې په تیرې دو سره د جګړې په وړاندې کرکه په زیاتېدو ده او احتمال لري چې له دې لارې په افغانستان او سیمه کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په نړۍ کې اوسنیو عیني واقعیتونو ته په کتو عدم تشدد مفکوره او فلسفه مثبتې پایلې نشي لرلی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډیری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې، وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان وراړولی چې تل یې ځوروي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدی چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندي دي.
په یک پایمه مصنوعي از دغه پایمه اسود است نه میتونیم که مثل آدمای
یو په شمی مصنوعي ده نو سم کولای چې د روح مثال په څیر وګرځم. هغه هلی چې ملرلې هغه ته نه ایم رسیدلې. زما په څیر ډېر ځوانان دي چې د جګړو لقبلې د بدن غړي د لاس مور کړي او سرګردان دي.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دی اړه وایي
د جنگ په اړه بزړه خبره وکم چې تر اوسه خو د مونږ د کورنۍ نه یو غړی هم نه مړ شوی. خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړ کیږي خفه کیږو پې، ځکه چې دا خو موږ خپل خلک دي. او باید زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې بیخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د جون پر 15مه د هند آزادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کیدونکې مبارزه وکړه چې له کبلی نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله بل یاده ونه وزي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
نو دا د پروکتوسون جګړې وي او زموږ خلک پکې دی جنگ دی خاشاکو په توګه د استفاده او شو په تاسو باندې هغه له اوسه شروع ده بین سر به خاله. نو زواب خیال کې کامیابی امکانات ځکه دی دی چې خلکو په خپل تجربه سره هغه په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو ګورئ چې دا خودرو خودجوشه تاریخونه د ولسی پاڅونونه چې ورته موږ وایو دغه پروتستونه خپاره شوي دي. خلک ځوانان خصوصا پر دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت دی د جنگ خلاف مقاومت په زیاتیږي او زموږ خلک په خپل خوره امن لپاره پاڅونونه کوي ان شاء الله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنګ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسیږي، اوله بله شکه چې په طبیعي په سوله ییز ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله آزادي واخلي، خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو ته ور ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په سال کې چې د لبنان پاوز د هیواد پر جنوب د اسرایلی سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي، د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسلوالې له هغو اسرایلي سرتیرو سره په نښته کې ښکیل شوي چې د لبنان په خاوره کې یوه کلي ته ننوتي. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په خاوره کې له اسرایلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. نور بله حسین احمد زی واورو.
د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی ځواکونو له اسرایلي پوځیانو سره چې په یوه سرحدي کلي کې نفوذ کړی و نښته کړې ده. امریکا د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دغه ډلې نن د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې د مارون الارس په ختیځو سیمو کې د دوی د ځواکونو او اسرایلي پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. نن سهار اسرایلي پوځ د لبنان په جنوب کې د دوه کلیو له اوسیدونکو غوښتل خپل کورونه پریک دی. پاینال کې دغه پوز دن خبرداري ورکړی چې د لبنان په مختلف سیمو کې به د حزب الله ډلې د منځوړلو لپاره خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړي. د اسرایلو دولتي خبري اژانس ان ان اي د دغه هیواد د پوز له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزی او شمال ختیځو سیمو کې د اسرایل تازه بریدونه د تایر اسایلی خار نږدې د نباتي سیمې په ګډون دوام لري. د اسرایلو په تازه بریدونه کې وځي په نباتي خار کې دوی کسان وژل شوی او وسل وخنو ټپیاندي. د لبنان د روغتي وزارت وایي په تیرو سلو ساتونه کې پر دغه بات د اسرایلو په بریدونه کې پټولیزاتوګه 55 کسان وژل شوی دي او 35 ډیر نور ټپیان شوی دي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیرونی په لبنان کې د اسرایلو په بریدونه کې وژل شول. ایران چې د حزب الله نږدې متحد دی تیر شپه پر اسرایلو پراخ توغندي بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرایلو 200 توغندي توغولې دي. خو اسرایلی چارواکي وایي د ایران له لوري 130 توغندي توغول شو چې ټول شند شي او په پایله کې وځي 2 کسان ټپین شي. دغه توغندي بریدونه کې ګڼ خبرګونونه راپارول شي دي. فرانسې ویلي د ایران د توغندي پر وړاندې د اسرایلو په دفاع کې خپل دي. د غیوات نن ویل چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی چې د ارتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې دمو پارسه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس نن په اسرایلو د ایران توغندیز بریدونه غندلي او خبرداري ورکړه چې د بریدونه په منځني ختیځ کې د جګړې لمن پراخولې شي. روسي هم خبرداري ورکړه چې په منځني ختیځ کې وضعیت اندېخنې وړ لوري ته روان دی او له ټولو خلکو خواوی د زغم غوښتنه کړې ده. اسرایل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه تاسو ورکړي. د اسرایلو د بهرنوي چار وزیر کارتس نن په بیان کې ویل چې پر اسرایلو د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو ل لا د هیواد د دې ملګرو ملتونو د سرمشنتینو ګوترش پر ورتک باندې سولګو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د خړونو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې خزه دې عاید پیدا کول لپاره تر ټولو لږ فرصتونه لري. د پروګرام خپل ایکس پانل لیکلي چې افغان خزه لټولنی او عامه زینو د کمیدو په حال کې دی. په عین حال کې یو شمیر مسلکی افغان میرمن هم وای چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال د عبید سپوږمۍ پر پورت کې
د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. WFP ویلي اوس مهال په افغانستان کې خزه د عاید د پیدا کولو لپاره تر ټولو لږ فرصتونه لري. د غیدارې نن چهارشنبه د اکتوبر پر 2مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې افغان خزه له ټولنې او عامه ځایونو د لرې کېدو په حال کې دي. WFP دا غراز ویلي چې په ټول افغانستان کې د زرګونه هغو میرمنو سره چې ډیری یې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي او سرپرستانې دي مرسته کوي تر څو نوي مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر میرمنې وایي چې د بیکاری له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خودم هم ده خانه هستم، وظیفه ندارم، منفک ما کردن دیگه، هست زندگی مشکلات خود داره دیگه.
نسرین چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې 40 کاله دنده ترسره کړې او اوس به دندې د وایي چې د کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ ګټونکې ده. نو موري وایي د ولورګانې چې نه هم ټولګي کې زده کوونکې وي اوس په کور ناستې دي او د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
زندگی از چندین مور عریضه او غپ سخن داده مریضی مرکزه اهمیت هم نداد.
څو سنې مریضه وکړه چې اهمیت ورنه کړ، مجبوره شو کې نستو په کور کې. چاره نه لرو، زړه مې خوږېږي چې کله فکر وکړم 40 کاله مې خپل هیواد ته په صداقت او رښتینولۍ کار وکړ او اوس به کار یو. راشي زما د ژوند حالت وګوري، زموږ حق یې وخور.
از نزدیک بررسی کنین ما چی حالت دارم، اما که ما را خوردن و پایمال کردن نگه چی بگویم، افسوس صد افسوس دیگه.
نسرین خایی دی زرگونه هغه افغان میرمنو یو بیلګه وی چې اوس مهال به دندو دی او لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت بخوانی کارمنده چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر اتک سره د دغه وزارت په لمنځه تللو سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
ما په تیر حکومت کې د ښځو چارو وزارت کې دنده ترسره کوله، نو د طالبانو د راتګ سره کله چې دا وزارت له بینه لاړ نو زه هم له دندې څخه ګوښه شولم او بیکار یو او په کور کې یو. ښځو ته خو هېڅ دنده نشته، موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو، ډېر اقتصادي مشکلاتو سره، ځکه زه یګانه کس وم خپل کور کې چې کار مې کوه او خپل کورنۍ مې مالي لحاظ نه حمایه کوله.
یوه بله میرمن او د خپل کور سرپرسته چې دا هم د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
که د کابل حالت ش ما بهتر بر شما معلوم است.
د کابل وضعیت خو لمونږ نه تاسو تر ډیر ښه معلوم دی. مخکې مو یو کار کولای سو، اوس هیڅ کار ته نه پرېښودل کیږو. ما مخکې د ولسی جرګې د غړي فوزیه کوفي په دفتر کې کار کاوه، له هغه مخکې د کرزي صاحب په دفتر کې صفاکار وم، خو اوس مې وضعیت ډیر خراب دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
روز سره محمد دغه شما مې یو څه کومک ته ما کنه.
نو موري له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سیشن به په ورځ د مې په 23مه په خپل راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2024 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې وه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د کار کولو محدودیتونه لګول شوي دي چې ورسره ښځې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغان میرمنو د ستونزو په باب مو واورېدل. د پرون او سیاد آباد ترمنځ د غځېدلي سړک د یوې برخې د جوړېدو چارې پیل شوې. چارواکي وایي دغه سړک ټول 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې اوس د څه باندې 2 کیلومتره د اساسي رغولو کارونه پیل شوي او د پاتې لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د دواړو ولایتونو اوسیدونکي هم د دې سړک رغېدو ته خوښ دي.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسد آباد ترمنځ د غزیدلي کندو کپر سرک درغولو چارې یو ځل بیا پیل شوې. د دوی په وینا په لومړي قدم کې به څه باندې 2 کیلومتره سرک جوړ شي او د پاتو برخو لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د یاد ولایت سرپرست والی قاری زین العابدین عابد د کار پیل کولو په مراسمو کې وویل
کوم سرک چې د کونړ او نورستان خراب و نو ان شاء الله نن افتتاح وشو. اذا تمویلونکه د فوایدامي وزارت دا او تقریبا 3500 میلیون افغانۍ لګخ پی راځي.
په نورستان کې د ټولګټو چار رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل د سرک پلانوال 9 متر دی، د ساتنې لپاره استنادي دیوالونه لختي او پلچکونه جوړیږي چې ټول چارې به د یو کال په موده کې بشپړي او ګټه خستنې ته به چمتو شي.
پنر نورستان عمومی لار رسمن افتتاح شو د من پدامي وزارت نه د موین سب هم راغلو 2 کیلومتر ده 2.5 په حساب باندې.
د نورستان او کونړ اوسیدونکو خوختي چې د پارون صداباد ترمن سرک رغولو بند کارونه بیا پیل شول او ورسره به دوی له وسنۍ ستونزو وژغورل شي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د ریچالام کلیوالي شورا مشر مولوی عبید الله ازادي راډیو ته وویل
دغه مخ کې لاره جوړه شوې و دغه سرک او د بارانو د واورو او د غوړختونو د عمل ټوله تخریب شوی و. مریض بر روان شو او څو ساعت بعد به مطلب اسد آباد روغتون ته رسید. هغه لار دومره خراب و چې دغه مریض به خپسې د بدې نه بتر کو. د نورستان د ولایت یو ټاپور ولسوالۍ د مانونګي ولسوالۍ د چپې درې ولسوالۍ د ډیر ګڼ ولسونه په دغه پرته دی.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری وای د یاد سرک جوړېدا به نورستان ته د سیلانیانو راتګ زیات کړي.
او دغه سرک نورستاني ولسونو د اقتصادي انکشاف کې ډیر مهم ونډه لرلی شي. اولی اسانتیا یا اولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بش کې دي.
خاغلی ولستری ل چارواکو غواړي چې د سرک ل کارونو دي په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر یو ځل بیا د خند او زند خکار نشي. د یادونې د چې د پارونه صداباد سرک په خولو چاري د پرزیدلي جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پیل شوی بي چې د کونړ مانوګي ولسوالۍ وردیش پوري پاسپارت ډول جوړ شو. د نورستان او عما ولسوالۍ په ګډون په نورو څو ځایونو کې هم د قیر کولو لپاره چمتو و، خو په 2009 کې په یاد ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي سره کارونه په ټپه ودرېدل. له 2010 وروسته بیا په حکومتي بودیجه د 22 کیلومتر رغولو چارې لپارون پیل شوې وي، خو د امنیت نشټوالی او نورو ستونزو په وجه کارونه بند شول. همدا وجه ده چې تر اوسه نورستان یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او خلک ستونزې ګالي.
په کندهار کې یو شمیر ښاریان د ښار په مرکز او په ځانګړي ډول علمي مرکزونو استوګنې کورونو او روغتونونو ته نږدې زیات شور او زوږ له امله شکایت کوي. دوی وایي په ښار کې د ترانسپورټي وسایطو شور او د یو شمیر کاروباریانو د لاؤډ سپیکرونو اعلاناتو خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندهار ښار کې د کاروبارونو د اعلاناتو لپاره د لوډ سپیکرونو استعمال په ناسم رقابت بدل شوی. د دې لوډ سپیکرونو د شور او ځوږ له امله خلک نه یوازې له فزیکی بلکې له رواني ستونزو سره هم مخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکو وایي د برېښنا د جنراتورونو او د پلورونکو د لوډ سپیکرونو شور چې په ښار کې په پراخه کچه استعمالیږي د غږیزې ککړتیا سبب شوی. دوی زیاتوي چې دا حالت د خلکو لپاره رواني فشارونه زیږولي او د ښار د ټولنیز ژوند کیفیت خراب کړی دی. د بلال احمد او جمال په نومونو د کندهار ښاریان په ځانګړي ډول د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غږیزې ککړتیا کچه راټیټه کړي او یو منظم سیستم رامنځته کړي ترڅو دا ستونزه کنټرول سي.
د خپل تجربه سره چیرې کوم چې موږ ټول اسکاله مکتب د کندهار ښار په متریکلیا سکه وای او دا سړک ته نسبتا نږدې دی او دا ټول اسکاله دوره موږ په ډیر تکلیف سره سارته ورسول. دا ځکه چې د ښار د سړک غونه د مټرانو او د انسانانو د تر اتلل او موږ په صحیح توګه سل پیسه سره په آرام او صاحب سره خپل درس نه سوای ویلای. داس نو هم داسې ډیر موږ په ښار کې ډیر مشکلات چې په خانه مهم نقطونو نه مکاتب ټول د سړک پر غاړه دي.
دغه لیوانانو دغه ژغونه باید ایسته کی او د ګویای باید یو دیسه مناسب ځای باید وټاکل شي چې هغه دی باید اروم اروپ په هغه پای باندې ګډه باید سو باید سودا ورکړي.
بلورته د استوګنی کورونو شونیزو مرکزونو او روختونونو ته نږدې د موټرو او موټرسایکلونو هارنونو زدکونکو او ناروغان لستوند سره مخ کړی دي. روختیا پالان هم په دې اړه اندیشنه څرګندوي او وایي چې ژغیزه ککړتیا د بیلابیلو رواني او جسمي ناروغیو سبب کېدای شي. ډاکټر زبیح الله فیضی ازادي رادیو ته وویل
هغه نارغی چې د چاپریال د ژغیزه ککړتیا لامل انسان پخته کیږي هغه ډېرې ذهني عوامل لري چې پر انسان باندې د ژغ مستقیم اغیزې هغه د اورېدلو د حس کموالی دي، کمزورتیا ده او په زیات شدت سره کوڼوالی رامنځته کوي او غیر مستقیم اغیزې له عصبي حساسیت یا خشکیت رامنځته کوي. شدید غبرګون او پارونه د عضلاتو کلکوالی رامنځته کیږي. کله موږ چې ملا درد کوي یا عضله شخ کیږي عصبي شاق دی، روحي او جسمي ستومانی دي چې ستړي ډېر ستړي کیږي، د سر ګچوالی دي، د خوب خرابوالی دي، ډار یا ویره او اندېښنه او عصبانیت.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې ریاست د تفتیش مسول خالد احمد وای دوی په کندهار ښار کې د غږیزې ککړتیا د کمولو لپاره یو منظم میکانیزم جوړ کړی دی او هڅه کوي چې په تدریجي ډول دا ستونزې له منځه یوسي.
موږ کوشش کوو چې په ښار کې په چاپریال کې دننه او یا هم د چاپریال څخه بغیر په هر برخه کې چاپریال د غږیزې ککړتیا ته کاغه د موټرانو کې د موټرانو په نورو برخو کې په هر برخه کې چې هغه موږ وغواړو چې کنټرول کړو.
نو په دې برخه کې موږ د لمړي قدم کې موږ خپل ډیر کوشش کوو، بیا هم موږ چاپیریال ساتنې رهنمود په اساس موږ هم اوس ورځو ساحو ته، په دا ساحو سره دغه ښار کې ولسوالۍ کې دا کسانو سره په تماس کې.
د یادونې وړ ده چې په تیرو کلونو کې په کندهار ښار کې د غږیزي ککړتیا د کمولو لپاره جدي هڅې نه دي سوي، خو اوس د طالبانو حکومت په دې برخه کې د عملی اقداماتو ژمنه کړې.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویسټ لري کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سې شنبه په یو اعلامیه کې وویل چې ټام ویسټ د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان په اړه د موسکو د فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پانیا پخوانی ټویټر کې د دې سفر په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماریا زخارو والا قبل ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې چې ټاکل شوی بل سبا د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان خبرداری ورکړ چې که اسرائیل له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي اقدام سره به مخامخ شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دغه څرګندونې خبریالانو ته قطر ته له روانېدو د مخه وکړې. ایران تیر شپه پر اسرائیل شاوخوا 200 بلستیک توغندي وویشتل، خو د اسرائیل پوځ وویل چې د ایران د لوري توغول شوي ټول 180 توغندي یې شن کړي دي. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې توغندیو د توغولو په پایله کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د دې هېواد پر جنوب د اسرائیلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي. د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښته کې ښکیل شوي چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتي وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په خاوره کې له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. او د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل چې د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په 13 ساعتونو کې لږ تر لږه 2 وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه ته مو بیا همزه بختيار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلوبې د پړاو لوبډلې معلومې شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیگ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې به یو وار بیا له دولت خان احمدزی سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوي لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 6, 9, 10 نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوب لړۍ تر سره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوب لړۍ به د افغانستان په قربتو وي او په عربي متحده اماراتو کې به تر سره شي. یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2015 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې په تیر شوې وه چې افغان ملي لوبډله د روان 2023 زیږدیز کال په جولای او اګست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شلوریزي او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلام مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال په ډسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یوه بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ نړیوالې ورځنۍ او شلوریز لوبې پکې شاملې وي، او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې اوه کاله وړاندې په یوه پاڼۍ کې 303 منډې کړې وې او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي. د نوموړي په دغه پاړۍ کې 9 څلوریزي 2 شپږیزې شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځید. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په درې سیالیو کې 3 ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په درې کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې 3 سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 4 نمرې لري. امدارنګا د هندوکش سترایکرز لوبډله بیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې او 2 هم 4 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیرشاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیرشاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاءالرحمن شریفي بیا په 500 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 500 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري د غراز د عصمت علم او ورسره د بهیرشاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
د کوچ از پلینو کریم صادقی صاحب و نور کوچ سینئر پلیئر رحمت شاه صاحب شبیر نوری داسې نور سینئر پلیئر چې کوم دي د هغوی په ډاډ سره د هغوی په مشورو سره بس د الله فضل رحم دومره ځای ته راورسېدو. او واقعا هم لکه څنګه چې سور بال سخت کرکټ دی پریکټیس غواړي، پریکټیس هم کړی و انشاءالله د بس پریکټیس سره سره موږ دومره وکولی شو چې انشاءالله ښه پرفارم وکړو. واقعا هم د هر پلیئر دا خواهش ادارمانی چې زه په فرسٹ کلاس کې ولوبېږم، لسټې کې ولوبېږم، بس کلاس بس الحمدللہ دا زمون ارمانو پورا شو ان شاء الله شي واقعي نورم واقعي نوم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې ان شاء الله چې فرست کلاس به ټاپ کوم نو بدی پلین سره سره او د کوچ سینیئر پلین چې کوم بس چې کله سنچری وشو لا ماته چې ته ریلیکس کیږي نه فوکس به نیم سل کې چې نیم سل وشي ان شاء الله 200 ته بځي نو بس هغه لګ لګ پلین چې کوم لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله ز پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستر ورسېدو
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره د خوشحالي او د فخر خبره ده چې د افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه په دومره غټ ایونت کې ما سلی ز تر سره کړم ډېر ډېر خوشاله یم
بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بللې وکنه نو هغه سه کمبینیشن دی موږ ښه جوړ نه وو درمو لوبه کې عثمان چې کمر کم لوبه وکړه ډېر زیات اول خورته مبارکي وایم یقینا ډېر زیات خوند کوم ماته چې د سره ولاړو ما به مو د کمبینیشن خپل کې یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه وجه وه چې ما خپل پرفارمنس وکړو عثمان د سې وینینګ زو کړ افغانستان په تاریخ کې ریکارډ شو بل ما والد صاحب ته نهسته بالکل کور کې استي ګول جی ما ترونه دی کریم جی ما سره کوچ دلته دوی ډېر زیات سپورټ له ما ډېر مشورې راکړي کریم جی خپل ته ما سره د بلتم ډېر مشورې راکړي همیشه هم دوی سره زه انډر راندې لوبه کوم
بالکل ډېر ښه کمبې کوشو دی مونږ لکه په اننګز باندې تقریبا 200 شل رنز او 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوبو غټله تیر لوبو کې مونږ ښه سایت برابر خو هغه سه کمبینیشن نو برابر مونږ سره اوس رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوبو کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کوو چې درتلونکي درې وړو لوبو په همدغه سه مارجن سره وګټو
یقینا میچ زموږ به ختم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه به خلوب په لمړي سر کې تر سره کړم نو بازي وړي وړي غلطي نه زموږ نو شت چې هغه دی وژنه زمون برسنل لگزره وشو خو هغه کم څه چې ماته یز دو د حالات مطابق مې کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیټسمن نه اوټ شو نو بیا مې کوشش کړو چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مې کوشش کړو چې د ټیم لګ یو ځای ته سرپوره سوم نو هغه چې الله به خ ورځ اعلان راو سړي ښه شاتونه مې ملګېدل نو په اخر یو کډ باندې ما غوښتل خپل رنځم وکړل او ټیم مې سکور مې ځای ته ورسو ستاسو خبره په لمړی سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لټایم واخلم په وکټ باندې ځکه د غازی وکټ او زمونږ د نجیب تر کې ګران وکټ سیم ټو سیم وکټ دي با فاس بالران لکه سپورټ ساتي او کوم کوشش کوم چې لږ د بالران سره لټایم تیر کما په وکټ باندې لټایم تیر کما چې هغه سره زړه لګادت شمه دا غیر وجه نه مالک سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ او لال باز ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو یو سیز دکړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې پاغه باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډیر خولې بده او دا غنه بعد ما د باز وړو وړو دغه د بلران د غلطي نه ما ګټه واغسته چې خښاګنه مې په لګیدا ستا خبره بالکل صحیح ده هغه نه بعد ما ته سټریټ ډیر کم راغې خو په مقابل ټیم کې تقریبا 15 داسې سینر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره زیګ یعنی هر ډول معلومات باندې رنزونه بندول شو خو لال باز شو ډیر خلګ یو او دا غي سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولای شم نه خاطر جمعوس ما هغه سره زله کانفیډنس کوم چې دا بیټسمن راغل ما مخکې په خپل خبرو کې یو څه ویل چې ما د مقابل ټیم د باز وړو وړو غلطي نه ګټه راسته یو پکې هغه چې د مقابل په ویلین طرف د ګراوند غټمو او دې طرف ته هوا مو نو ما کوشش کوم چې زه اګینست د هوا شاده نه هم یعنی د کوم طرف چې هوا یې هغه وخت هغه طرف ته لاړ شم خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زاغي انت پرې نه واستل ما چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش کوم چې هوا د ځان ساتم خو هغه کې ورستوي بیټسمنانو ته چې زیا شریفی او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانه غي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د کرکټ نړیواله شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانګدې شوې ده دغه نړیوال جام به د اکتوبر په 3 نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربی متحده اماراتو په قربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر 6 نیټه پورې دوام کوي په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري پالف گروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان سریلانکا په بی گروپ کې بیا ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري دغه سیالۍ د عربی متحده اماراتو په قربتوب په شارجه ابوظبي او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي اوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورزو. د فوټسال د پیل شوي نړیوال جام د نیمه پیلوبو څلور لوبډلې معلومې شوې دي. په دغو لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوبه لري. د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په دریمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبې لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپل میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړې وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پړاو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پړاو کې 215 منډې وکړې او په دویمې پړاو کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوې 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو، خو اشوین د لوبلړې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکښ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دی. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډی دی. دغه راز د پریټوریا کیپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبیږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکښ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نیشم، ویل جیک، ویل سمیت او ریلی روسو دی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنۍ او شلوریزو لوبو لوبډلمشر بابر اعظم له خپل لوبډلمشرۍ استعفا اعلان کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپلې توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بیتفاقی او په ګروپ بندي تورنوي. که څه هم پاکستانی لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوې لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته د ځانګړې مرکې په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري
احمدزی صاحب، خبرونې ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ چې د ورلد کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو، دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د موږ په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د موږ سپیرانو سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د موږ د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونتې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې ښه ځلیږي، هغه یو اړف وو. خو میچونه ګټلې سیدا او داسې اړف وو چې دا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په اسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بلکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضلاک فاروقي څومره ستاینه وکړو. کمه ده د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده چې څومره پرې وغږېږو. کمه ده الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر یو زبردست بالینګ یې وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اګزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار یې په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست تو پوهنه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف د سیریز کې واقعي یو خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ آل راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي د یو مکمل راونډر په صفت باندې دی او اسانه نه ده چې ته د بیټنګ برخه کې هم پرازلیږي او د بالینګ برخه کې هم پرازلیږي او د فیلډنګ برخه د بیا له ټول ټیم نه پیاوړی وي. نو د دې باندې عظمت عمرزی ته موږ باید ډېر ستاینې وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې موږ کم ده.
د ابراهیم نشتون حس شو پر ریاض حسن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل، هر یو لوبغاړی چې دا ځان ته ځانګړتیاوې لري، استعداد لري، په دې کې هېڅ شک نشته. څوک چې تر ملي مرا رسیږي خامخا شاته یو لس کلن او محنت پروت وي، خو دلته یو بله برخه ده چې په هغه باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اګزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یوه بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوي لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاو به دوی هم پیدا کی خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سی او څه وخت په ټیم کې تیر کی. نو خامخا تشه احساسېده ډیر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي سي ډیر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سده د ډیر حوصلې خاوند ده. نو دواړه مختلف استعدادونه لري، دواړه سي ډیر زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی سي.
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم همره نه دی، دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي د پاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکی مهارتونه، تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې کومګه وګورو، د منګه فوکس او کنسنټریشن، تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو، دا خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل، دغه یو شی چې ګوربس تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې دای کله کیپینګ کوي، بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي، دغه ځای کې به دای ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي، ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته. کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې، بیا سدا په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخه باندې به د ته کار کول پکاري کولای شي. خدای واغ زیاده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري، چې منګه د بیټینګ د پاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شو چې بیټینګ پیښ وکړو. دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان سي دي باید ګوربس خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی، دا لوب لړۍ څنګه وه؟ د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي، د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړي.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه، خو ډیر اغیزمن دي په نوي بال باندې، لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدای شي او ځان یې ثابت کړ. بالکل، د ده په روزنه کې د ما رول دا رسې یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي، په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی، چې ده ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډیر زیات محنت هم کړی، د په فزیکي تمریناتو هم ډیر محنت کړی، د په بیټینګ باندې، د په فیلډینګ باندې، د په ذهني آیډیاو باندې، د په هغه مورال او د ته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدای سو هغه مونږ نه د سپمولای او نن چې دا افغانستان مغه سمره یني او د افغانستان لپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو لپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډیر زیات با استعداده کرکټران لري او را روان دي، چې لغونه به میچونه ګټل ډیر سخت سي.
هماغه ګوربز رحمت شاه و عظمت توپوهنه کې خدي، دا نور لوبغاړي به څنګه ښه شي او دغه د میډل اډر ستونزه به بالاخره څنګه حل شي؟
بالکل، دلته سیدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سي دي ډیر زیات ضروری دي. که چېرته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو، ارزمواریان یې معلومې سولې او په هغه ځای کې ډیر زیات تمرینات وکول او ما هغه خپل رول چې د ډیر زیات تمرین کړ، نو یقین شته چې مونږه د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سي دي د ښه ځلېدا امکان هم شته چې په آینده کې وځلېږي.
د لوبو له میدانه اونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، زمګ د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال. ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.